درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. خوږ اوریدونکو، نن د شنبې په ورځ د 1444 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې پنځمه د 1444 هجري قمري کال د ربیو ثانی د میاشتې څلورمه او د 2015 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې اوویشتمه نیټه ده. خوږ دونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه تبصره لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار وکړ چې اسنابیک به ناکامه شي نومیږي. ورپسې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کو. بیا له اروپایي هیوادونو امریکا سره د ایران د خبرو اترو په هکړه ځانګړی پروګرام لرو. په ورسته به د رڼا سرچینې پروګرام درته وړاندې شي او ورپسې به تلپاتې خوشبوی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې لوستلی او لیدلی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudio.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې وقفې وروسته. ایران کې د مازیګر څلور بجې.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران مقابل لوري په هر شی کې د ژمنو خلاف ورزی کوي. پاکستان د ایران او د امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمولو رول لوبوي. او طالبانو د دین په تحریفولو سره جنسیتي اپارټاید پر سیاسي وسلې بدل کړی دی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران مقابل لوري په هر شي کې د ژمنو خلاف ورزی کوي. ایرنا خبر ایجنس راپور کړی په ایکس انټرنیټ پاڼه کې. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای دفتر تړوند اکاونټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې له ختمېدا وروسته چې د ایران پر ضد د بندیزونو له بیرته ګرځولو سره یو ځای نوې پیغامونه خپره کړل. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای ایکس پاڼې د هغه حضرت یو شمیر خبرې کړې دي. د اسلامین کې لاستر لارخود حضرت آیات الله خامنه یو پر میل زمو مقابل لوري په هر شي کې د ژمنو خلاف ورزی کوي او په ټولو ځایونو کې دروغ وایي او په دوکې ورکولو سره وخت نا وخت پوځي ګواښ کوي. کچېرې وسی ورسیږي نو د شهید سلیمانی په شان زمونږ کسان ټیرور کوي یا په اټومي مرکزونو باندې بمباریانې کوي. له داسې لوري سره خبرې نشو کولی او نشي کېدلی. په ډاډ او اعتماد سره کینو او غونډه وکړو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه ای فرمایل دغه امریکایي لوري یوه خبره نیولې ده چې ایران باید یورانیم پخول ونه لري. دا یعنی څه؟ یعنی دغه ستره بریا چې ایران په ډیرو مشکلاتو سره د هغه لپاره پیسې لګولې دي لری کړي او له منځه یوسي. نو معلومه ده د ایران ملت په شان غیرتمند مینه د دغه وینا کوونکي په خوله وهي او دغه خبره نه مني.
ایرنا خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې خبرې سره چې د خپل هیواد د ګرانو خلکو او شهیدانو د مظلومیت او د حقانیت غږ مو د نړۍ خلکو ته ورسوه، ویل د اسنابیک د بیرته ګرځولو په هکله موافقې ته ونه رسېدو ځکه چې د امریکا غوښتنه د منلو وړ نه ده. واشنګټن غوښتنه لري چې ټول بدایه شوي یورانیوم امریکا ته ور وسپاري او په بدل کې هغوی موږ ته درې میاشتې فرصت راکړي او دغه خبره د منلو وړ نه ده. هغه خبریالانو سره په مرکه کې وویل دې ته په پام سره چې د نړۍ توجه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ اتاتیایمې غونډې ترسره کېدا ته دی. په عمومي اسامبلۍ کې شتون او وینا داسې فرصت و چې موږ خپل دریځونه بیان کړو او هڅه مو وکړه چې د خپل هیواد د خلکو او شهیدانو د مظلومیت او د حقانیت غږ بیان کړو.
د اټومي انرژي نړیواله اژانس بیا د ایران په اټومي مرکزونو باندې بریدونه غندلی. د ایران د ولسمشر مرستیال او د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی ټینګار وکړ تهران خبر اترو تجمن او پیبند دی او د اټومي انرژي نړیواله اژانس باید د ایران په سولایزو اټومي مرکزونو باندې تیریګر حمله غندلی. هغه په مسکو کې د اټومي انرژي د نړیوال او بخشی هغه په مسکو کې د اټومي انرژي د غونډې په څنګ کې لاسپوتنیک خبري اژانس را په مرکه کې ټینګار وکړ امریکا باید د خبرو اترو لپاره خپل چمتووالی ثابت کړي.
ایرنا خبری اجانس راپور ورکوي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د ایران او د پاکستان په ورورګلویزو او نږدې اړیکو باندې ټینګار سره وویل د امریکا او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ له تاوتریخوالي ختمولو سره د مرستې لپاره د اسلام آباد د رول لوبولو احتمال شته. هغه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د خپل هیواد د لومړي وزیر شهباز شریف د تېرې شپې له ویناو څخه په ټلویزیوني وینا کې وویل له نیکه مرغه په اوس وخت کې له ایران سره زموږ اړیکې له پام وړ پرمختګ سره یو ځای دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف زیاته کړه له ایران سره د پاکستان اړیکې نږدې او ورورګلویز دي او باوري یو کچیرې په ځینو برخو کې کوم ناوړه تفاهم نو د دواړو ګاونډیو هیوادونو په مدیریت سره حل کړی شي. هغه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف رسمي کتنې او د سیمې له سولې سره د مرستې لپاره د اسلام آباد هڅې ته په اشارې سره وویل د امریکا او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي له ختمولو سره د مرستې لپاره د پاکستان رول د لوبولو احتمال شته.
طالبانو د دین په تحریفولو سره جنسي اپارټایډ پر سیاسي وسلې بدل کړي دي. زمون خبريال راپور کړي د پاراګیر بنسړ د خبرداري د زنګ په نوم یو تازه راپور خپور کړي چې د افغانستان په څوار له سہولتونو کې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د تګلارو د منفي اغیزو په تړاو د شپږ سوه ښځو په ګډون د اووه سوه هیوادوالو کیسې مستندې کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شوی دی وایي چې طالبانو له دینه په اوزاري استفادې سره د واک د ساتلو لپاره د ښځو د حقوقو له محدودولو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستی دی او د دینی مدرسو په بېساري پراخولو په سیستماتیک ډول د عصري زده کړو په لمنځه وړلو سره د سرزورۍ د ودې زمینه برابره کړې ده.
د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر سید حسن نصرالله له شهادت یو کال وروسته د سیمې سیاسي او ټولنیزه فضا یو ځل بیا د هغه د یاد او خاطرې تر اغېز لاندې ورغلې ده او د حسن نصرالله شهادت په چټکتیا سره د نواکرۍ ضد د بهیرونو د ډېرې کوټلتیا او د مقاومت له ایډالونو سره د ژمنې د تجدیدا سبب شوی. د لبنان د پخواني مشر سید حسن نصرالله د شهادت د لومړۍ کلیزې په دوشل کې د سیمې سیاسي او ټولنیزه فضا یو ځل بیا د هغه د یاد او خاطرې ترغیز لاندې دی. د سید حسن نصرالله ترور که څه هم د مقاومت د چولیز لپاره یو ستر شوک وو خو په چټکتیا سره د نیواکرۍ ضد د بهیرونو د ډیر انسجام او د مقاومت له ایډالونو سره د ژمنې د نوي کولو سبب شو. سید حسن نصرالله د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د حزب الله مشر شو او د څه باسه دریش کاله د لبنان او د سیمې په بدلونونو کې یو اغېزمنونکی شخصیت وو. سید حسن نصرالله وتوانېد حزب الله له یوې ځایي مقاومت ډلې د منځني ختیځ په معادلاتو کې په یو مهم لوبغاړی بدل کړي. کاریزماتیک شخصیت د دریزونو په بیانولو کې صراحت او د پیچلیو کړکیچنو د مدیریت قدرت د هغه له مهمو ځانګړتیاو څخه وو. هم دغه ستراتیژیک ځایګي سبب شو چې د تیر هجري لمریز کال په تلې میاشت کې په یوې بېساري او هدفمنې حملې کې د حسن نصرالله ترور د نړۍ د عمومي افکارو پام ځان ته ورجل کړي. داسې ترهګر حمله چې له سنګر ماتوونکو بمونو په استفادې او د مقاومت د قومندانۍ د مرکزونو د تباه کولو په هدف سره وشوه چې له کبله یې نه یوازې نصرالله شهید شو بلکې د بیروت د جنوب د زاهیه سیمې ډېره برخه هم تباه شوه.
امریکا په غیر قانوني ډول وینزویلا ته پوځي ګواښونه کوي. زمون خبریال راپور کړی د وینزویلا خارجه وزیر یوان ایډوارډو ګیلپینټو ویل چې امریکا موږ ته پوځي ګواښونه کوي. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر یوان ایډوارډو ګیلپینټو د ملګرو ملتونو د عمومي سمله په غونډه کې په وینا کې ویل چې امریکا زموږ په غیر قانوني ډول په خطر کې اچوي. هغه زیاته کړه چې امریکا په لاتینی امریکا باندې د حملو کولو لپاره چمتووالی نیسي. هغه ویل امریکا ځکه موږ ته ګواښونه کوي چې غواړي موږ خارجي قدرتونو ته د وینزویلا د تیلو او د ګازو د چورتلان کولو اجازه ورکړو.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په اوسنۍ حساسو شرایطو کې د خپل هیواد د خلکو د خبرولو ضرورت ته په اشاره سره ټینګار وکړ. هیڅوک په مصر باندې تیرې نشي کولای. د مصر ولسمشر السیسی د پوځي پوهنځي د کتنې په وخت کې د سیمې د اوسنۍ او بدلونونو په هکله د مصر د خلکو د خبرولو په اهمیت باندې د ټینګار په ترڅ کې وویل سیمه همدا اوس په یوه حساسه او برخلیک ټاکونکي پړاو او کده او هر غلطه جاجوونه د نامعلومی لاری په لور به بیایي. هغه ټینګار وکړ قاهره خپل خاص محاسبات او جاجوري لري چې د غیوات په خاور کې د یو سل شل میلیون مصریانو برخلیک د هغو پر اساس ټاکل کیږي او هر ډول غلطه جاجونه چاري په نامعلوم لور بیایي. د مصر ولسمشر السیسی د غزې د حالاتو په اکلام وویل چې مصر په ټول وسره او صادقانه ډول غزې ته د مرستو در رسولو هڅه وکړه، خو هیڅوک لمانه نه غواړي چې د مصر د خلکو ژوند د مرستو پر رسولو او یو جنگ ته په ورګډېدا کې ګیر شي.
او وروسته خبر دا چې د اسرائیل او د سوریې د حکومت خبرې له خنډ سره مخامخ شوې دي. ایرنا خبر یاژان د العربیا ټلویزیون په کال راپور ورکړی، یوه دوه اړخیزه امنیتي موافقې ته د رسېدا په باره کې د سوریې د موقته حکومت او د اسرائیل د رژیم خبرتر په اخیری شیبو کې له خنډونو سره مخامخ شوي. سوریه او اسرائیل همدا اوس یوې امنیتي موافقې ته نږدې شوي، خو خبري سرچینو راپور ورکړ دغه موافقې ته د رسېدا لپاره هڅې په اخیری شیبو کې له خنډ سره مخامخ شوي دي. روټرز خبری آژانس هم راپور ورکړ دغو سرچینو په وینا د دغو هڅو د خنډ دلیل د سوریې په جنوب کې السویدا ولایت د لانیوکي ټاټوبو څخه د یوې لارې د پرانیستلو لپاره د اسرائیل غوښتنه ده. دغه پیښه وروسته له دې وشوه چې د سوریې موقته حکومت او د اسرائیل رژیم په باکو، پاریس او لندن کې د امریکا په منځګړیتوب سره له میاشتو میاشتو خبرو وروسته په تیرو څو اونیو کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له غونډې مخکې د دغه موافقې د کلیاتو په هکله ګډ نظر ته رسیدلی وو. د دغه موافقې هدف د سوریې د السویدا ولایت په شمول له وسلو د پاکې سیمې رامنځته کول اعلان شوی دی. په السویدا ولایت کې په تیرې جولای میاشت کې له یوې خوا د سهارا میشته وسلوالو عربو ډلو او د سوریې د حکومتي عسکرو او له بلې خوا د دروزی پیرکې د ځواکونو چې د اسرائیل لخوا ملاتړ د جنګونو کتونکي وو. د سوریې د موقته حکومت مشر احمد الشرا چې په ابو محمد جولانی مشهور دی، له دې مخکې په خوشنۍ سره ویلي وو یوې امنیتي موافقې ته د رسېدا لپاره له تل ابیب سره خبرې دوام لري. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
عزتمن اوریدونکو، اوسم سیاسي تبصرې ته غوږ شئ چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سناپ بیک به ناکامه شي تر عنوان لاندې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی د جمعې په شپه یعنی د سپتمبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ لکه څنګه چې پوځي برید ناکام شو اسناپ بیک به هم ناکامه شي. هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله د دباوونو په وړاندې سر ټیټ نه کړي او که غیر منطقي دباوونه د قانون په ځای راشي نو موږ هیڅ نتیجه به ترلاسه نه کړو. رخچی وویل چې د اسناپ بیک فعالول غیر قانوني دي او د ډیپلوماسۍ لار به وتړي. د اسناپ بیک فعالېدل به د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره زموږ د تړون د عملي کولو مخه ونیسي او دا د اروپایي هیوادونو اقدام به زموږ او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ په ملګرتیا اغیزه وکړي. عراقچی د امنیت شورا په غونډه کې هم وویل چې د پریکړه لیک مسوده د ډیپلوماسۍ د پرمختګ لپاره یوه صادقانه هڅه وه، خو امریکا ډیپلوماسۍ سره خیانت وکړ او درې اروپایي هیوادونو یعنی ټرویکا جامع نړیوال اټومي موافقه په خاورو کې دفن کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د ستمبر په 28 د روسیې او چین د وړاندیز شوي پریکړه لیک د ارزونې او رای ورکولو لپاره جوړه شوې وه چې موخه یې د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د اټوماتیک بیرته ګرځېدو مخنیوی و. دا پریکړه لیک چې د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک د شپږو میاشتو د 2026 کال د اپریل 13 نیټې لپاره د تخنیکي تمدید په موخه وړاندې شوی و، د امریکا او اروپایي هیوادونو د خنډونو په وجه د څلور موافقو رایو یعنی چین، روسیه، پاکستان او الجزایر، نه مخالفو رایو فرانسه، بریتانیا، امریکا، سیرالیون، سلووانیا، دانمارک، پاناما، سومالیا او یونان او دو سپینو رایو گیانا او جنوبی کوریا سره لازمی رایته لاسه نکړي. د دغه وړاندې شوی پریکړلیک په ناکامۍ سره د 2021 پریکړلیک د 11 ماده لمخې د سنپیک په نوم پروسه ورسته پړاو ته ورسېده او هغه بندیزونه چې د 2015 کال له جامع نړیوالې اټومي موافقې برجامه وروسته ځنډول شوي وو، په اټوماتیک ډول بیرته د ګرځېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت څو ځله اعلان کړی چې خپلو ټولو ژمنو ته پابند شوی او له نړیوال اټومي موافقې د امریکا یو اړخیز وتل او د اروپایي خواوو بد عهدي او د اوسنی وضعیت اصلي لاملونه دي. امریکا اروپایي ټریکا چې په تیرو کلونو کې د یو اړخیزو پالیسیو او غیر قانوني کړنو له امله د جامع نړیوالې اټومي موافقې د کمزوري کولو لامل شوی، اوس د امنیت شورا د میکانیزمونو له ناوړه ګټې اخیستنې سره په تهران باندې د سیاسي او اقتصادي دباونو د زیاتولو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې دی چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس څو ځله د ایران د اټومي فعالیتونو د سوله ییز طبیعت تصدیق کړی او یو څه وخت مخکې ایران او دغه اژانس د سر په قاهره کې یو تړون هم لاسلیک کړی دی. اروپایي ټریکا یعنی جرمني، فرانسې او برېټانیا د 2015 میلادي کال د اگست 28 نیټه اسنپ بیک پروسه فعال کړه. د ملګرو ملتونو شورا هم د سپتمبر 28 د روسیې او چین د ځنډولو طرحه رد کړه. په دې توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیرته ګرځول د یک شنبه په ورځ یعنی د سپتمبر 28 څخه عملي کیږي. په هر حال اسنپ بیک د خپلو اعلان شوی او موخو د ترلاسه کولو توان نه لري. د دې لپاره څومره لاملونه شته؟ په دې کې داسې چې د یووالي اجرا لپاره نړیواله اجماع نشته.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اروت سپانو ته کتنه.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منه عزیزانو. سم بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ورسپانو ته د کتنې له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. له معمول سره سم لومړی به هم د ایران او بیا به د افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو. زموږ سره مله اوسئ، له یوې لنډې دمې نه وروسته راګرځو ستاسو خدمت ته.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره دا ده 00 98 912 1 44 دیرش. د تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
زه هم په خپل وار سره قدم من اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. راپسو لومړی د جوان ورسپانې ته. دغه ورسپانې په ایران باندې د دریو اروپایي هیوادونو یعنی جرمني، فرانسې او انګلیس په غوښتنې سره د امنیت شورا د بندیزونو د راستنېدو په هکله لیکنه کړې ده او د امنیت شورا غونډې ته یې انعکاس ورکړی دی. دا مطلب عنوان دی د ایران هیڅ یو وړاندیز نه دی منل سوی. اروپایانو د جوړجاړۍ په ځای د ټکر او د دښمنۍ لاره غوره کړې ده. ورسپانه لیکي د ایران د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی د اسنپ بیک تر عنوان لاندې د امنیت شورا د بندیزونو شپږ میاشتنۍ ځنډ په اړه د پریکړه لیک مسودې په اړه رای ورکولو د مخه په ضمني توګه خبرداری ورکړ چې د امریکا او اروپایانو له لوري د دې وړاندیزي پریکړه لیک ویټو کول د اروپا لپاره د مقابلې په لور د حرکت کولو معنا لري. یوه داسې تګلاره چې ښودنه کوي اروپایي ټرویکا د ایران د ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د دښمنۍ لاره غوره کړې ده. د تهران چاپ جوان ورسپانه زیاتوي له تېر یوه کال راهیسې کله چې د ماشی یا اسنپ بیک په نوم د بندیزونو د میکانیزم د فعاله کولو او د ملګرو ملتونو د شپږو پریکړه لیکونو د بیرته ستنولو په اړه ګنګوسې خپرې سوې، ډیرو کارپوهانو ټینګار کاوه چې اروپایان به د ایران د هر ډول تدبیر یعنی تابعیت سره د دې وسیلې له کارولو څخه لاس وانخلي. د تیر یو کال په اردو کې د ایران او اروپایي چرکات ترمنځ له ډیرو هسکو او ټیټو وروسته او د ایران د پرله پسې حسن نیت یعنې ښې ارادې سربیره حتی د اروپایانو له لورې د سیونستانو او امریکایانو لخوا د ایران په خاورې باندې د تیری په بشپړه ملاتړ وروسته په عملي توګه هیڅ شک پاتې نه دی چې اروپایانو د ایران په ضد د دې میکانیزم د کارولو ټینګه اراده لري. ورسپانه وراندې لیکي چې د جمعې پر ورځ روسیه او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې د شپږو میاشتو لپاره د ایران پر ضد د بندیزونو د ځنډولو په اړه د وړاندیز لپاره رایه ورکړي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره سو چې یو شمېر ډیپلوماتانو د پنجشنبې پر ورځ ویلي وو چې پرته له دې چې ایران له اروپایانو سره موافقې ته ورسیږي د بندیزونو د راستنېدو د مخنیوي امکان ډیر کم دی او په یوې ټکي کې اروپا به د ایران پر وړاندې خپل وروستۍ مرمۍ هم وکاروي.
عزیزانو را به شو د ایران چاپ کیهان ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼې بیا د اروپا په فوټبال لیګ کې د سیهون سرژیم په ګډون باندې د بندیز خبر ورکړی دی او لیکي چې د خپاره شوي راپورونو له مخې په غزې کې د سیهونستي رژیم جنایتونه بالاخره یوفا دې ته مجبوره کړه چې د دې رژیم فوټبال تعلیق کړي او فشارونه پرې زیات کړي. کیهان لیکي لکه څنګه چې د ټایمز لندن خبرونه اعلان کړی د اروپا د فوټبال اتحادیه یعنی یوفا به په راتلونکو څو ورځو کې یوه غونډه جوړه کړي چې موخه یې په اروپا کې په نړیوالو سیالیو کې د سیهونستي رژیم د فوټبال استازو د ګډون او نه ګډون په اړه پریکړه کول دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د یوفا د اجرایي کمیټې ډیری غړیو د غزې په تړانګ کې د روان نسل وژنې او د ملکي وګړیو د وژنې له امله د سیهونستي رژیم استازي د بارعظمي سیالیو څخه د ایستلو وړ ګڼلي او له همدې امله ډیر احتمال شته چې په دې غونډه کې پریکړه وشي چې د دې رژیم ټول فوټبال ټیمونه د یوفا له ملي او کلبي سیالیو څخه لیرې شي. کیهان لیکي د دې راپور له مخې د یوفا بارعظمي سیالیو څخه د سیهونستي رژیم لیرې کول په ضروري توګه د فیفا یعنی نړیوال فوټبال سیالیو څخه د دې رژیم د لیرې کېدو په معنا نه ده، خو دا به دغه سازمان د 2018 میلادي کال نړیوال جام په دورشل کې په یوه خورا ستونزمن حالت کې واچوي. نو یو لنډه شاندمه کوو او بیا به راځو ستاسو خدمت ته.
مطبوعاتو ته د کتنی د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو راځو. د تهران چاپ سیاست روز ورسپایم ته د ورسپانې په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډې باندې کتنه کړې ده او په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د ترهګرو غونډه. ورسپانې لیکي د ملګرو ملتونو د جوړېدو د اتمې لسیزې مراسم د غړو پښتون کې ترسره سو چې په دې غونډه کې یو لشکاره شیانو څخه دا و چې ترهګرو د ملګرو ملتونو له سټیج څخه خبرې وکړي او لویدیځي هیوادونو له هغوی څخه ملاتړ وکړي. په یوه سپک عمل کې چې بشري او د ملګرو ملتونو منشور ته سپکاوی بلل کېږي. لویدیځي هیوادونو په تیرو څو لسیزو کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون اجازه نه وه ورکړې، خو په دې وروستۍ غونډه کې جولانی د تحریر الشام د ترهګري ډلې مشر چې تر څو میاشتې مخکې د لویدیځي هیوادونو د ترهګرو په لیست کې شامل وو او امریکا د هغه په سر لس میلیون ډالره جایزه ټاکلې وه نیویورک ته راوبلل سو او د ملګرو ملتونو له سټیج څخه یې خبرې وکړې او د ازادۍ او نوي سوریې په اړه یې وینا وکړه. او لویدیځو وادونو چارواکو هم په چکچکو سره ورڅخه هرکلی وکړ. سیاست روز زیاتوي په همدې حال کې د دې غونډې په څنډه کې د اروپا او امریکا ځینې مشرانو له هغه سره ولیدل او د اړیکو پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د لویدیځو دا چلند یو ځل بیا وښودل چې تروریزم د دوی لپاره د موخو د ترلاسه کولو وسیله ده او په عملي توګه یې ورسره هیڅ مبارزه نه ده کړې. ورسپانه لیکي جولانی په داسې حال کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وینا وکړه چې له یوې خوا له ولسي مشروعیت څخه برخمن نه دی او له بلې خوا راپورونه ښیي چې د هغه په دوره کې لسکونه زره ملکي وګړي وژل شوي دي. ورسپانه وړاندې یادونه کوي چې له ترهګر الجولانی څخه وروسته د سیونستانو لومړي وزیر جنایتکار نتنیاهو په داسې حال کې په ملګرو ملتونو کې وینا وکړه چې دوه کاله کېږي هغه په غزیه او په سیمه کې نسل وژنې ترسره کوي او د بشري جنایتونو له امله باید محاکمه سي حال دا چې نه ملګر ملتونه او نه هم د بشري حقونو ادا کوونکي لویدیځي وادونه په دې غونډه کې د هغه د ګډون مخنیوی نه وکړ، بلکې په چکچکو یې ورڅخه هرکلی وکړ. سیاست روس په پای کې لیکي دا ډول چلندونه، یعنی دا ډول کړچار، ښیي چې له یوې خوا ملګر ملتونه په عملي توګه خپل اصل او موخه له لاسه ورکړي او نور د سولې او عدالت ځای نه دی، او له بلې خوا لویدیځوالو یو ځل بیا د خپلو بشري حقونو د ادعاو دروغجنوالي څرګنده کړه. هغوی په داسې حال کې د فلسطین د هېواد د رسمیت پېژندلو ادعا کوي چې د نتنیاهو په هرکلی سره یې په رسمي توګه د دې چلند فریبکاري وښودله. ورسپانه لیکي هغوی حتی په وروستیو ورځو کې هم د غزې په نسل وژنې او د دې رژیم لخوا پر یمن باندې د تیری د غندلو څخه ډډه کړې ده. دا چلند د سیونیستانو په جنایتونو کې د لویدیځوالو د ګډون ښودنه کوي.
ډیره مننه عبدی صاحب. په حقیقت سره چې ده د حیرانتیا خبره ده چې د جولانی په شان ترهګر او د نتانیاهو په شان جنایتکار ته د ملګرو ملتونو په غونډه کې بنا اجازه ورکول کیږي او بیا به امریکا او اروپایان ورڅخه هرکلی هم کوي، خو په مقابل کې حماس او حزب الله غورځنګونه چې د صهیونیست رژیم له جنایتونو سره مقابله کوي ترهګر بلل کیږي او له هغوی څخه د ملاتړ په تور د ایران پر خلاف بندیزونه لګول کیږي چې دا هم دغه د ځنګل قانون دی. وخت خو موږ فکر کوو چې په ختمېدو دوی باید لاړ شو د افغانستان ورځپانو خواته. په سر کې د افغانستان باختر آژانس ته یې وکتل کوو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ په اړه یو مطلب خپور کړی. ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي څوکۍ د اسلامي امارت او د افغان ولس مشروع غږ باید واورېدل شي. باختر لیکي دا موضوع یوازې د یوې سیاسي ستونزې په څیر نه ده، بلکې د افغانستان د ملي حاکمیت، ځانواکۍ او د افغان ولس د حق په وړاندې یوه بنسټیزه ننګونه ده. اسلامي امارت د افغانستان د اوسني حاکم نظام په توګه د افغان ولس د ملي ارادې څرګندونه کوي او کناډیواله ټولنه غواړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره رښتینی همکاري او ملګرتیا ترسره کړي، نو اړینه ده چې د افغانستان مشروع نمایندګي ومني.
ډیره مننه هغه د فاطمی رابسو د افغانستان هشتې سوپ رسمان ته. دغه رسمان په افغانستان کې د طالبان له لوري په انټرنیټ باندې د بندیزونو پاک له لیکنه کړې ده چې عنوان یې دی د نوري فایبر بندیدل او د انټرنیټ د سرعت کمیدل د خلکو پر ژوند او کاروبار یې پراخې اغیزې کړي. رسمان لیکي ګن هیوادوال، یعنی افغانان په ورسته روزو کې د انټرنیټ کیفیت له ټیټه دو څخه شکایت لري. دوی وایي چې د نوري فایبر له بندیدو وروسته د سیم کارتونو د انټرنیټ سرعت هم کم شوی دی. د دوی په وینا د ستونزې د دوی پر کار، زده کړو او کاروبار ناوړه اغیزه کړې ده او له دې سره مهاله په ایرات کې په ځانګړو ساعتونو کې د انټرنیټ بندیدو د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. هشت صوب زیاتوي چې خلکو له دغې ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي چې د نوري فایبر له بندیدو وروسته د سیم کارتونو د انټرنیټ سرعت او کیفیت کم شوی دی. د دوی په وینا دغه وضعیت د خلقو اندیشنی نور هم زیات کړی دی.
ډیر مننه. زموږ وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي، نو حاضر دم د خپل قدمونو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مده او ملګری سه.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، له اروپایي هیوادونو امریکا سره د ایران د خبرو اترو په حق له اوس مرکه لرو چې د پوهنتون له استاد ډاکټر عبداللطیف مل سره شوې ده.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو به هم خبر یاست په دې وروستیو کې د ایران اسلامي جمهوریت او د امریکا په ګډون د لویدیځ نړۍ ترمنځ د مذاکراتو ترسره کیدو خبرونه خپرېږي. دا چې دا مذاکرات به کله، چیرته او څه ډول ترسره کیږي، د مذاکراتو د منځ ټکی به څه وي، د ایران د اتومي انرژي پروګرام چې د مخ پر ودې هیواد په توګه ورته اړتیا لري، او آیا د اتومي انرژي هر پروګرام د اتوم بم په معنا دی، دا د ته ورته نورې پوښتنې مو د ننګرهار پوهنتون استاد او چارو شنون کې ډاکټر عبداللطیف مل مخې ته یې چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. ښاغلی ډاکټر عبداللطیف مل، د پوهنتون استاد او چارو شنون کې اول خو ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه هم وکړم استاد، د ایران له لورې د لویدیځې نړۍ او امریکا سره خبرې اترې او مذاکرات څومره اړین او شونې دي؟
تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته سلام. تر کومه ځایه چې زه پوهېږم، د ډېر اوږد محال دي سي د ایران لویدیز نړۍ او امریکا ترمنس ستونزې شته، او هغه هم د یورانیم او د غنی کولو او د اټومي موادو ته، اټومي وسلې ته د ایران لاسرسی دی، البته د غرب د استدلال په اساس. زما په نظر خبرې خو تل ممکن دي، ځکه تاسو که وګورئ د دنیا په تاریخ کې هم که ستونزه د ملتونو ترمنځ وي که د هیوادونو ترمنځ وي، هغه په زور باندې په استبداد باندې نه ده حل شوی. د دنیا ټول مشکلات که تاسو تاریخ وګورئ بالاخره خبرو اترو او مذاکراتو او تفاهم د لارې حل شوی. زما په نظر دا ممکن ده، ځکه نړیواله ټولنه هم او امریکا وبخښي، ځکه لویدیځه نړۍ او امریکا هم د ایران سره د مذاکراتو لیوالتیا لري. نو دا ډېر زیات تر دې پورې اړه لري چې د دې ښکېلو لورو ترمنځ متقابلو ګټو ته درناوی دی، د متقابلو ګټو پېژنده دي، او د دې ترمنځ متقابل احترام دی. نو زما په نظر دا هر وخت ممکن ده، دا د دواړو طرفونو د حسن نیت ښې ارادې ښه تفاهم او د ستونزې اصولي حل چې د دواړو د درې واړو لورو ګټې پکې تضمیني او د درې واړو ترمنځ متقابل احترامي ممکن دي هر وخت، ولې نه؟
ستاسو په باور د دغو لورو ترمنځ مثبتې خبرې که وشي د سیمې پر هیوادونو به یې اغېز څومره؟
زما په باور که چیرې د دغو لورو ترمنځ مثبتې خبرې وشي او اوسنۍ ستونزې په سیمه کې حل شي، د دواړو د درې واړو لورو ترمنځ هغه د ګټو په سر یا متنازع مسایل چې دي په هغې باندې تفاهمات وشي. تاسو وګورئ چې په خلیج کې، مثلا په سوریه کې، په عراق کې، په اوسني همدارن که تاسو وګورئ په غزه کې د حماس مسایل که وګورئ په منطقه کې، که تاسو وګورئ او د دې ستونزو ژورو ریښو ته موږ تاسو نظر وکړو، لویدیز په دغې هیوادونو کې د خپلو ګټو د پراختیا په لټه کې دی، او ایران چې د سیمې یو مقتدر هیواد دی هغوی طبعا دا ایران ته د منلو وړ نه ده. دا داسې معنی لري چې د ډېرې لرې سیمې نه یو څوک راځي ستا په ګاونډ کې ګټې تعقیبوي، نو همسایه او په نږدې ګاونډ کې یو هیواد هم مکلف دی او ایجاب کوي چې خپلې ګټې تعقیب کاندي. نو زما په نظر که د دوی ترمنځ تفاهمات وشي او دوه طرفه ګټې په نظر کې ونیول شي، نو په سیمه کې کومې جګړې چې دي، نیابتي جګړې دي یا حضوري جګړې دي، هغه ورسره کمېدی شي، تشنج کمېدی شي، په تفاهماتو باندې بدلېدی شي. او دا زما په نظر نه یوازې دا چې د سیمې باندې مثبت اغېز لري، بلکې د ایران دپاره او د غربي نړۍ او امریکا دپاره هم ګټور ده، ځکه په جنګونو کې چا ګټې نه دي لاسته راوړي.
ډېره مننه استاده. د هر هیواد لپاره اتومي انرژي او ټکنالوژي څومره اړینه ده؟ ایران چې د مخ پر ودې هیوادونو په قطار کې دی، څومره دې ټکنالوژي او انرژي ته اړتیا لري؟
د هر هیواد لپاره که هغه وروسته پاتې، مخ په ودې یا پرمختللی هیواد دی، ټولو لپاره اتومي انرژي او د اتومي انرژۍ په وسیله باندې د ټکنالوژۍ استفاده، د ټکنالوژۍ پرمختګ دا ډېر زیات مهم دی. نو طبیعي خبره ده چې ایران یو د مخ په ودې هیوادونو نه دی، او دوی لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې د اتومي ټکنالوژۍ نه استفاده وکړه. تاسو وګورئ په دنیا کې د نفتو، تیلو او ګازو زیرمې په ختمېدو دي، او اتومي انرژي سمه استفاده تر وشي، د ټکنالوژۍ په پرمختګ کې، د صنعت په پرمختګ کې، د ایران دپاره او د ایران په څیر د بل هر هیواد دپاره ډېره زیاته مهمه ده.
استاده، ستاسو له انده د اتومي انرژۍ او ټکنالوژۍ لرل د اتوم بم په معنا دي، او که له اتومي ټکنالوژۍ او اتومی انرژي نه د نورو مقاصد لپاره هم کار اخیستل کېدای شي.
اتومی انرژي یا اتومی ټکنالوژي واځي د اتوم بم د جوړولو لپاره نه ده. تاسو وګورئ په دنیا کې د موبایل نه نیولې تر برېښنا تولید پورې، د برېښنا د ذخیره کېدو پورې، د صنعتي پرمختګ او د صنعتي انرژۍ لپاره ډیره زیاته مهمه ده د اتومي ټکنالوژي. زما په باور باندې که موږ واقعیت په رڼا کې وګورو، کېدای شي چې اتوم کې هم استفاده وشي، خو تقریبا 95% هیوادونه چې هغه پرمختللي دي یا مخ په وده دي یا وروسته پاتې دي، هغوی په بېلابېلو برخو کې د ژوند د اتومي انرژي نه ګټه اخلي. که موږ اتومي انرژي یادو، دا یوازې د اتوم بم پورې تړلې نه ده. زما په باور کله چې غرب یا لویدیځ دغسې پلمې جوړوي، دوی اصلا د هیوادونو پرمختګ یا هغه هیوادونه چې دوی سره هم فکره نه دي، د هغوی د نه زغم مسله ده. نو بیا هم تکراروم چې اتومي ټکنالوژي یوازې د اتوم بم کې نه استعمالیږي، د صنعت د پرمختګ په ټولو ابزارو کې، په ټولو وسایلو کې د استفادې وړ ده.
وساره د روسي پښتنې په توګه ایران چې تل ویلي د اتومي صلاح جوړولو په فکر کې نه دی، او د دې ټکنالوژي نه د انرژي او صنعت لپاره ګټه پورته کوي، ولې د امریکا او لویدیځ تر بندیزونو لاندې راغلی دی؟
ما مخکې هم یو څه اشاره ولرله، اشاره مې وکړه. نو دا پلمه ده د ایران لپاره، او واقعیت هم داسې ښکاري چې ایران د اتومي ټکنالوژي د صنعت په پرمختګ کې هم استفاده کوي او ډیره مهمه ده. تر کومه چې لویدیځ او امریکا په ایران باندې بندیزونه لګي یا مثلا پلمې جوړوي ورته، دا زما په نظر باندې یوازې د اتومي ټکنالوژۍ او د اتومي انرژۍ مسله نه ده. سیمه کې د غرب د امریکا د ګټو مسله ده، ځکه غرب غواړي چې د ډېر لرې نه راشي او د ایران په ګاونډ کې د ایران د نفوس په سیمو کې د دوی د منابعو نه استفاده وکړه. او دا د ډېره د ګټو مسله ده زما په نظر باندې. او زما په باور باندې ایران هم د یو مقتدر هیواد په توګه د دې حق لري چې اتومي انرژي په سالم ډول د صنعت لپاره استفاده کوي یا د نورو ابزارو لپاره کې استفاده کوي. دا د یو آزاد هیواد په توګه، د یو آزاد ملت په توګه د دوی حق دی. او بیا هم تکراروم په لنډ ډول باندې چې د بندیزونو او د فشار دپاره دا یوه پلمه ده، ځکه تر ډېره حده په سیمه کې چې دلته ډېرې زیاتې منابع دي، په د منابعو د لاسرسي او د منابعو د محدودولو مسله ده. نو
د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې مرکې لپاره بل شوی وخت هم دومره و. تر بیا چې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او بخور کې څښتن سپارو. هر چیرې چې یاست، خاد او آباد اوسئ.
درنا سرچینه
دا تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ملګري
صادق حسین
د رڼا سرچینې می لړۍ د نننې یو سلو یو څلوېښت مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. په دې هیلي سره چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي، نو لمون سره اوسئ.
ډیرو قدر منور دن کو د ماکی کوپارو د هدایت سراغ د مړکولو د اسلام د لمن زوړل لپاره هر ډول هڅه کولی. یو را د دوی سوتنا لامر بن ولید بن مویره سره چې د کورا شو د قبیلې یو نامتو خیستا ځوان وو، د کورا شو د قبیلې مشر او د خدای د پیغمبر تر ابو طالب کورته ولاړل او ورته ویل اے ابو طالب دا عمار بن ولید بن معیرہ د قریش تر ټولو غوره او خیسته ځوان دی دا خپل زوی ومنه او خپل وراره چېستا او د ستا د نیکونو له دین سره مخالفت کوي زمونږ قوم او خپلوانو سره یې جلا کړی او زمونږ هوشیاران یې ندان بللې دي مونږ ته یې وسپاره څو د هغه له لاسه له هغو ستونزو خلاص شو چې مونږ ته یې رامینځته کړي دي ابو طالب چې د خپل پلار عبدالمطالب له رحلت وروسته د خپل وراره کې پلت پر غاړه درلود په غوسه شو وی ویل په خدای مې د قسم وي تاسو مې د یوې بې انصافه معاملې لپاره اړ باسئ تاسو خپل زوی ما ته راکوئ چې زه ورته خواړه ورکړم او لوی کړم او خپل زوی تاسو ته درکړم څو وی وژنئ په خدای قسم د هیڅکله ممکنه نه ده له دې څه موده وروسته د کوپارو مشرانو پریکړه وکړه چې شاید د خبرو اترو نرمې ژبې او رشوت ورکولو له لارې وکولی شي د خدای پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نرم کړي د یو ځل بیا د دې موخې لپاره چې لاره به یې هدف ته ورسوي ابو طالب غوره کړ ځکه هغه د پیغمبر اکرم تر ټولو نږدې کس و نو دوی د ابو طالب کور ته ولاړل ورته وویل ته زمونږ په مینځ کې یو زړور او شرپندمند سړی یې مونږ څو ځله له تا غوښتي چې خپل وراره منه کړه خو تا منه نه کړ نور مونږ دا نه شو که زغملی چې محمد زمونږ د نیکونو لاره سپکه کړي مونږ ته ندان ووایي او زمونږ د خدایانو په اړه بد رټ ووایي که هغه ملیکه مخ لري مونږ به یې شتمن کړو او حتی خپل مشر به یې وټکو په دې شرط چې هغه زمونږ د خدایانو په اړه څه ونه وایي او له دوی څخه لاس واخلي که نه نو مونږ به له تا او هغه سره جګړه وکړو څو یو له مونږ دوو ډلو څخه هلاک شي
حضرت ابو طالب خپل وراره ښه پېژنده او د هغه په نبوت یې یقین درلود د ظاهری حفظ او د راتلونکي دښمنۍ او د وینې د تویدنې د مخنیوي لپاره یې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بللو لپاره یو کس ولېږه پیغمبر اکرم چې د خپلو باورونو د بیانولو لپاره یې له هر فرصته په ښه توګه کار اخیسته دا فرصت یې هم له لاسه ورنه کړ او سمدستي د خپل تره کور ته لاړ کله چې هغه کور ته ننوت او د مشرکانو ډلې ولیده پوهه شو چې دوی د کوم هدف لپاره راغلی دي پیغمبر اکرم خپل ځان کنټرول کړ او دې جملې سره ننوت السلام علی من تبع الهدى یعنی سلام دی وی هغو کسانو ته چې د هدایت پیروي کوي مشرکانو دا ډول سلام کول د خپل ځان سپکاوی وګڼه او په غوسه شول ځکه پوه شول چې محمد دوی گمراه بولی دوی د غونډې په پایلې له وړاندې پوهېدل خو خپله غوسه یې وزغمله او چوپ شول پیغمبر د حضرت ابو طالب تر څنګ ناست و یوه شیبه وروسته حضرت ابو طالب د مشرکانو ویناوې او غوښتې پیغمبر ته بیان کړې پیغمبر اکرم په داسې حال کې چې د هغه له سترګو اوښکې بهېدې ځواب ورکړ که دوی لمر زما ښي لاسته او سپوږمۍ زما کیڼ لاسته راکړي زه به له دوی سره یو ځای نشم مګر دا چې خپله خبره عملی کړم یا په دې لاره کې ووژل شم
ډیرو قدرمن اوریدونکو حضرت ابو طالب د خپل وراره د خبرو په اوریدو سره وویل زه پوهیږم چې ته رښتینی یې او خپل دعوت کې امین او صادق یې په خدای مې د قسم زه به هیڅکله له تا سره مرسته کول پرې نه ږدم ته هم خپلې موخې ته دوام ورکړه پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مهربانۍ سره ابو طالب ته وکتل او ویې ویل آیا دوی چمتو دي چې د دې ټولو ژمنو پر ځای یوه جمله ووایي چې په دې سره به د ټولو عربو څخه مخکې لاړ شي غیر عرب هم د دوی په دین راشي او دوی به د جنت بچیان وي ابو جهل چې یوازې د قدرت واکمنۍ او د نورو تر کنټرول لاندې لاروستو پرته یې بل څه په فکر کې نه درلودل د دې وړاندې څخه په وجد کې ورغی یعنی خوشحاله شو او د دې لپاره چې د واکمنۍ کلی له محمد څخه واخلي په بیړې سره وویل هو مونږ چمتو یو چې د یوې جملې پر ځای لس جملې ومنو هغه جمله کومه ده پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ووایه شهادت ورکوم چې لا اله پرته بل معبود نشته او زه د خدای رسول یم یعنی دا جمله ووایي او په عمل کې ورته ژمن ووسی. له خدای پرته نور هر څه پرېږدی او دا بوتان چې د ستاسو د بدبختۍ شرم او وروسته پاتې والی لامل دي له مکې څخه وباسئ. کله چې حاضرینو دا جمله واورېدله رنګ یې پیکه شو، څرګنده وه چې ویرېدلی و. یو بل ته یې وکتل، په خپل مینځ کې زمزمه وکړه او یو بل ته یې وویل تر اوسه مو داسې جمله نه ده اورېدلې، یعنی موږ 360 خدایان پرېږدو او یوازې یو خدای ته لاړ شو. دا څه عجیبه خبره ده؟ دا خدای به هیڅکله نه لیدل کېږي. دا خو ډېره حیرانوونکې ده.
د دوی د دې لپاره چې د پیغمبر د حق خبرې نور ونه اوري، خپلې ګوتې غوږونو ته واچولې او په چټکۍ سره ووتل، حتی شاته یې هم ونه کتل. په دې وخت کې د قرآن کریم د 7 سورې لومړني آیتونه نازل شول او خداوند متعال وفرمایل: صاد، ل ذکر په ډک قرآن قسم، هغه کسان چې کفر یې کړی په سرکشی او ظلم کې دي، مونږ له دوی مخکې څومره نسلونه هلاک کړي چې مونږ یې په فریاد وبللو، خو نور د تیښتې وخت نه و. دوی حیران دي چې له دوی څخه یو خبرداری ورکوونکی ورته راغلی، او کافران وایي دا یو دروغجن جادوګر دی. آیا هغه ډیر خدایان پرېږدي او یو خدای ومني؟ دا واقعا یو عجیب شی دی. او د دوی مشران روان شول او وی ویل: لاړ شئ او په خپلو خدایانو صبر وکړئ، دا یو پلان شوی کار دی. موږ دا چې د محمد د توحید او وحدانیت په اړه دا کوي، په خپل وروستي دین یعنی مسیحیت کې مو نه دی اوریدلی. دا یوازې یو جوړ شوی دروغ دی. د دې سورې نامه د هغې له لومړۍ آیتونو اخیستل شوې ده او یو له قرآني مقطع حروفو څخه دی. دا حروف یوازې جلا حروف دي او هیڅ رمز یا اشاره نه لري، بلکې یوازې اوایي خاصیت لري. د دغو حروفو د راوړلو حکمت د الفاظو او اواو له حدودو نه وځي، او په هغه وخت کې د قرآن د تلاوت پر مهال د دغو حروفو آواز د حاضرینو پام ځان ته واړوه څو قرآن واوري، ځکه چې مخالفین تل په دې هڅه کې وو چې شور جوړ کړي څو د قرآن غږ په لارې تیرېدونکو عربو ته ونه رسیږي. د صاد مقطع حرف په قرآن کریم کې 3 ځله په 2 سورو کې ذکر شوی دی. دا حرف یو ځل په صاد سورې کې یوازې راغلی او 2 نور ځله د نورو مقطعو حروفو سره، یعنی الف لام میم صاد په اعراف سورې او کاف ها یا ا صاد په مریم سورې کې ذکر شوی دی. د دغې سورې آیتونه د بعثت د بهیر د دوام او د مشرکانو او کافرانو د توحید او میعاد له عقیدې سره د مقابلې څرګندونه کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې نومې لړۍ د ننني مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو مینهوال په خدای مانان باندې سپارو تر بل پروګرام او د بل شان نزول پورې د خدای ممل او ساتون کوي.
تلپات خوشبویی.
خوږو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.